السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مصالحې علي شوراوي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې تمامېدلی سي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له فرشتې جلال زینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې نور میاشتې تمدید کړی دی. د افغانستان سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی سیمې ته په لاره کې دی او په سریپول کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن چې شنبه ده او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، د توکمیز توپیر او د پولیسو د بد چلند پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخ شي. د افغانستان حکومت د کرونا وایروس له پراختیا د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین موده د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. په افغانستان کې له دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن خبري اعلان ته ویلي چې دا ورهو کسان ته چې له دغو اصولونو چې اعلان سوي مکرره سرغړونه وکړي د حبس او له هغوی سره د حقوقي چلند او د نقدي جریمې سزا هم ټاکل سوي چې د مجرو په وینا دوی به وروسته د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان کړي.
در قالب ایتر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه محترم شریک میشه.
وحید الله مجروح نن وویل چې خلک باید جدن دغه اصول مراعات کړي، په غیر صورت کې به په افغانستان کې وضعیت ډیر بد سي. د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 6000 کسان اوس په کرونا وایروس اخته سوي، خو له دې امله چې ډېر خلک ماینه نه کوي یا نه ماینه کیږي، روغتیایي مرکزونه محدود دي او خلک روغتونونو ته اکثر لا تګ ډډه کوي، حقیقي شمیر شاید تر دې ډېر لوړ وي. د کابل والی ویلي چې دای اټکل کوي چې له 1 میلیون زیات وګړي به په کابل کې په دغه وایروس اخته وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته روان سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې زلمی خلیلزاد به کابل ته ځي، اسلام آباد ته به ځي او دوحې ته سفر کوي. په بیان کې ویل سوي چې پر دې سربیره به چې ښاغلی خلیلزاد دریو سیمو ته ځي او د افغانستان د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو خبرې کوي، پر هغو اقداماتو به هم نظر وکړي چې په تیرو سفرونو کې سیمې ته کړي وو او د دریو خواوو تعهد به هم وارزوي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کونړ کې د سار لوو بجو د غازی آباد په امنیتي پوستو باندې حمله کړې وه. ډګروال مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره په شدید جنگ کې د پوینا شپارس طالبان وژل سوي، و تنه زخمیان سوي او دوه پولیس هم زخمیان وو. هغه وویل چې په سیمه کې نوی ځواک ځای پر ځای سوی او هوایي قوه او بمبارد هم کړی. وسلوالو طالبانو څه دي ویلي او د دغه جګړې ورستۍ حال نه دی څرګند. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي. د سرپل د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه د سید آباد په کلي کې چې د ولایت مرکز په څنډه کې پروت دی د ملکي خلکو پر کورونو حمله کړې او یوه ښځه او یو سړی وژل سوي او یوه 15-کلنه ښځه زخمي سوې ده، خو نه په خبر پاڼه کې نور جزئیات ورکړل سوي او نه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په وسلواله حمله کې وژل سوی دی. د خوست والي ویان دا خبر تایید کړه. نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر دوه ساتونکي زخمیان دي. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن شنبه او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، داسې اټکل سوی چې د توکمیز توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د مې د میاشتې په 15مه نیټه باندې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستي پولیس لخوا تر زیات فشار وروسته په روختون کې مرسو په یو ویډیو کې چې لدی پیښه ورسته پر ټولنیزو رسنیو خبره سوول د سل چې پولیسو چې د جورج فلوید لاسونه یې ولچک کړي وو او په همځکه یې غورځولی وو د هغه پر ځغاړه ځنګونو ریښی وو او فلوید په مکرر ډول ورته ویل چې دی سا نسي اخیستلی. فلوید وروسته په روغتون کې مرسو. له هغه راهیسې په امریکا کې خلک مظاهره کوي. داسې ویل کېږي چې دغې پیښې د کرونا د ویروس خپرېدو او په امریکا کې د کرونا د وبا له کبله د میلیونونو کسانو بېکاره کېدو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې د نومبر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بیا ګډون لپاره تیاری نیسي نوې لوی ننګونې پیدا کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر کې دي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسګونو پلویان نن ونیول شو. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوه یې د افراطي ګروپونو په ډله کې تر بندیزونو لاندې ده غوښتل چې نن د دې هېواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هېواد په لویو ښارونو نورسلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود. خو چارواکو په دې نوم چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. وروسته په سیمه کې خلکو د ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دغو دواړو ګروپونو زیات پلویان هم نیولی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او خلکو ته اصلاح ورکړي چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو او واټن د ساتلو امکان کم ویني باید ماسکونه واغوندي. خو د سازمان ویلي خلک د داسې فکر نه کوي چې د ماسک اغوستل د کرونا ویروس څخه د خلاصېدو لپاره کافي دی. د سازمان بیا هم د لاسونو په پرمینځلو او له نورو وګړو څخه د ځان د لرې ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او اورول ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ده. د مصالحې عالی شورا په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په سولې کې د امریکا هڅې اغیزناکې ګڼي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي
د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د سولې پر موضوع د پانتون له یو استاد سره هم خبرې شوې.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی. نسبتا مشخصتر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده هغه منځته راغلی تر یو حده پورې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي پیران کې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤلیت چا ته زیات راجع کیږي؟
معلوماتیا تر ډیره حد پورې په اول قدم کې زمونږ د افغانانو ده چې مونږ سره د بندیزونو سره د توهینونو سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه یې نوې لارښوونې کړي چې له پخوا توپیر لري. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ یور بیا هم له تاسو اوریدونکو مننه چې ازادي راډیو ته غوښیاست. په افغانستان کې د مهال د مازیګر 4:09 سوي. د مصالحې عالی شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. د دې شورا د درالانشار ریاست ویاندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پالیسي سفر ته په اشاره وایي افغانان د سولې پروسې مالکین دي خو د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې مهم رول ادا کولای شي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات راکوي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په واشنگتن څخه دوه اسلام آباد او کابل په لوري نوې سفر پیل کړی چې موخه یې د افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لاره هواره ولدي. د امریکا بهرنی چارو وزارت بیگانه وخت په یوه خبره شوې اعلامیه کې زیاته کړې چې ښاغلی خلیلزاد د توه همدار د بندیانو خوشی کول د سولې حقوق تطبیق او د تاوتریخوالي کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات د ټولو اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد د سفر ته د افغانستان د مصالحې عالي شورا په غبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د دې شورا د دارالانشأ ریاست ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د راغلي نړۍ په خبره د سیمه هیوادونو کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خلیلزاد د بندیانو د خلاصون د سولې حکومت او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډې اعلامیې د ارزولو په اړه هم ملاقات وکړي. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړو لوري ویلي چې د بندیانو خوشي کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته نوموړی راغلی و او دلته یې د افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په درې ورځو کې بند اعلان کړ او افغان ولسمشر هم د اختر په لومړۍ ورځ د دغه طالب بندیانو د خوشی کولو امر وکړ. د بندیانو پروسې د دواړو طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې په تازه اقدام کې طالبانو تیر ورځ په فراه او نیمروز ولایتونو کې 38 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. بل سالی صاحب
ډېره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. دا به داسل کېده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ور بیا قطر، پاکستان او افغانستان ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پر یوه موافقه سره کېدل دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له یو استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره سوي.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین و هغه منځته راغلی، بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم د غړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخصتر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځته راغلی. تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دي په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران، خصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي، دا په دې موافقه رسیدلي دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دي.
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې په طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی. دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیرونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه د امریکایانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت پکې شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکایانو سره آتش بس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هم یو وخت مخکې د مذاکرات وکړو، او امریکایان بلې خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه آتشبس د افغانستان لپاره و، د دوی په منځ کې و، د چا لپاره و. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خواته طالبان دي. امریکا ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملې ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبری لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوي چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګ کې ولاړ یو. د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتو او د همغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بله، هو دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینې مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدی چې لکه وزنډي نو دا منفي ټکي کېدی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاد، چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د صلح د حل زلو په ترڅ کې منطقې ته راځي، د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورخکاره کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په حلو ځلو کې، په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه چې په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوې دي، پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړه کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامي حتی غیر نظامي حمایتونه د پاکستان له طریقه چینل کېده او افغانستان ته رسېده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي، د طالبان مشران په پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیالوژیک او فکري اغیزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان دموکراتیک یو لوی ګاونډ ملک دی چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب سره لرو، نو د لحاظه چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي، د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د دې تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پانتون استاد امان الله احمد زئی وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو وای د دې ولایت په دولتي ادارو کې اداري فساد او شتره سدلې. دوی وای دغه فساد د دې د پاره زمينه برابر کړي چې په دې ولایت کې بي ثباتي، بي باوري او د خلکو ترمنځ واټن لا پسې زیات سي. هو خود محلي اداره وای چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
مومن مبارز د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل یو کار د خلاصولو لپاره یوې دولتي ادارې ته تللی و، خو وایي چې د کار د خلاصون په بدل کې ورڅخه د پیسو یا رشوت غوښتنه سوې.
زما یو کار بندو وی ادارې ته ولاړو، هلته یو مکتوب را تلیکل، پیسې را سوغښتې. وړم ورځ بیا همغې ادارې ته ولاړم، کار مې ورکې بندو، بیا هم داسې غوښتنه راسې وکړه، خو تر اوسه نه یې د ما کار راته کړی او نه ما پیسې ورکړي.
دا غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی چې دی بیا د خپل کار د جنجالي کېدو له ویرې د خپل نوم لاخستلو څخه ډډه کوي وایي.
په ولایت کې مې کار بندې، ما سره دومره پیسې غواړي چې زه د هغه د پیسو د پر کولو توان نه لرم.
دا یوازې د دوه کسانو خبره نه ده، بلکې د غزنی ولایت اکثره اوسیدونکي وایي چې دولتي ادارې ټولې تر ستوني په فساد کې غرقې دي. دوی وایي د دغه فساد له امله بې ثباتي، بې باوري، د خلکو او دولت ترمنځ واټن او لریوالی رامنځته سوی دی او له مرکزي دولت څخه د غزنی په دولتي ادارو کې د فساد، بډو او رشوت اخیستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کامران الکوزی:
لکه څومره چې موږ تاسو په افغانستان کې د ناخوالي وینو، جنگونه دي، بدالې دي، یګانه علت همدغه فساد دی.
لیکوال ژباړنه او د لوی افغانستان تحریک رئیس جمیل وقار هم ورته نظر لري.
د ناخوالو عمده علت دا د سی په اداراتو کې فساد ده. واضح توګه باندې مسؤول چارواکي هغوی فساد کې ښکیل دي. که فساد ختم سي، که حکومت یو څو با مسؤلیته چلند وکړي، ادارې هم خپله منظمتیا رامنځته کوي او د دې تر څنګ خلکو باور هم په افرادو باندې، په مسؤولو چارواکو باندې او په ټوله کې بیا په نظام او په دولت باندې رامنځته کیږي.
که څه هم د غزنی اوسیدونکي د ولایت مقام په شمول په ټولو دولتي ادارو د فساد تور لګوي، خو د غزنی محلي اداره بیا د فساد لشتونه انکار کوي. د غزنی والی ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل خلک د فساد د شتون په اړه ادعا کوي خو کوم ښکاره ثبوت نه لري.
خلق په دې اړوند باندې کوم شواهد او مدارک لري؟ ولایتي دروازه ټولو پر مخلاصه ده کولای سي چې همدغه لمو سره شریکي
که دولتي چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد شتون د خلکو ادعا وګڼي. خو د غزنی ولایتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي په ټولو ادارو کې فساد موجود دی.
بیا ما شما را به عنوان یک رسانه اسناد مستند میتونم از درون مقام ولایت تا شورای ولایتی تا تمامی ادارات دولتی فساد است.
راست چه دیوی رسانه پا توگه تاست مستند اسناد درکرم دا ولایت مقام لدنن نیولی تر ولایتی شورا پوری پا طول دولتی دارو که فساد موجود دی. دا ملی امنیت ریاست یوازی دادن دا نده چه سازمان سوی پلانه نشند کری، بلکه دادن دا هم لری چه دا اداری فساد مخونی سی. پا تیرو چو کلونو که مجد دیر شاهدان یو چې دوی یو کس هم د اداري فساد په تور نه دی نیولی. په دغه ځای کې ډیری خلکو له ملي بودیجې څخه سوء استفاده کړې ده. د غزنی اوسیدونکو وایي محلي اداره دې په دغه ځای کې د فساد له نشتون څخه انکار نه کوي، بلکې د دغه ناروا عمل مخه دې ډپ کړي.
د حبیب الرحمن تاثیر راپور مو واورید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبې ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. حکومت وایي انساني قاچاقونکو تیره چهارشنبه په یزد ښار کې په یو موټر کې افغان وګړي لېږدول، چې د پولیسو له خبرداري سره سره موټر نه دی درول سوی. د ایران چارواکي وایي د پولیسو په ډزو د موټر یو ټایر لګېدلی او موټر وروسته د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې درې کسان وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له څارونکي محمد الیاس وحدت سره مرکه وکړه. په پیل کې مونږ څخه پوښتنه کړې چې ولې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخجن چلند کیږي؟
په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اولنۍ تاوتریخوالی نه دی او نه شاید وروستنۍ وي. په تیرو څلوېښتو کالونو کې چې مونږ هلته مهاجر شوي یو، افغانان هلته پراته دي، ډول ډول تاوتریخوالی شوي دي، خو ځینې رپورټ شوي دي، ځینې رپورټ شوي نه دي. دا اوس تاوتریخوالی چې رپورټ شو او منعقد شو، خلک پرې خبر شول، ځکه یې زور واخیستو. زما په فکر اول ملامت خو مونږ افغانان یو چې مونږ د پردیو هیوادونو په ورتګ باندې اتکا کوو یا هلته ژوند کوو. دا به زموږ مجبوریتونه وي البته، خو خبره دا ده چې افغانان یو وخت داسې نه وو او نه ایران دومره پرمختللی هیواد و چې زموږ ژوند په دوی پورې تړلی وي. خو انقلابونو او جنګونو دې حد ته راورسولو. کوم افغانان چې هلته په دې وروستیو کارونو کې ژوند کوي او بیرته چې هیواد ته راستنه شوي دي، له بده مرغه معتاد راستنه شوي دي، اکثریت یې په نشو روږدي دي. دغسې هیواد نه دی چې هلته موږ ژوند د افغانستان نه ښه وي، خو دلته بیکاري ده. اول خو په کار دا دی چې په دې وطن کې د روزګار درک وشي، هغه د حکومت هم مسؤلیت ده، ولس هم مسؤلیت ده. ایران کې هم دومره په لوړه کچه کاروبار زموږ افغانان نه لري. دلته دي افغانان په کفاف ژوند باندې، په عادي ژوند باندې قناعت وکړي، هڅه دي وکړي یو بل ولایت ته دي ولاړ شي، خو ایران ته دي تګ نه دی ډډه وشي. دویمه خبره، ایران د نړۍ په کچه هغه هیوادونو کې دی چې بشري حقونو ته پوره قایل نه دی. خپل رعایت سره هم د بشر د حقونو اصول نه رعایتوي، نو د موږ سره به یې کله رعایت کړي. چې کله چې په افغانستان کې یو مثبت حرکت پیل شوی، د سولې او د ثبات د ښې ورځې د راتلو یو څرک لګېدلی، زمونږ ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران داسې یو ډرامه یوه ننداره جوړه کړې ده چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي.
په هریرود سیند کې د افغان وګړو د ډوبولو مسأله لا سپینه نه وه چې په ایران کې په یوه بله پیښه کې افغان وګړي وژل کیږي او ځینې کسان ټپیان کیږي. خلک اندېښنه لري چې دا موضوع هم شایي په جدي ډول د افغان حکومت لخوا تعقیب نه سي. ستاسو نظر څه دی چې څه اقدامات باید وسي؟
زه خو ډېر خوشبینه نه یم چې دغه پیښه به جدي تعقیب شي. د هریرود په پیښه کې د دنیا فشار په ایران باندې په نشت حساب و. که څه هم د په نړیواله کچه ډېره بوږنوونکې پیښه وه، که دا د اروپایانو پیښه وای، که دا د غربیانو پیښه وای، نو کیدای شي دنیا یې لړزولې وای. خو د افغانانو وینه دنیا ته دومره بارزښته نه ده، د افغان ژوند دومره ورته بارزښته نه دی، نو ځکه دوی تر ډېره حده پورې یا چوپ پاتې شول یا ډېر په کومه کچه تمثیل وکړو. دغه پیښه هم چې اوس شوې ده، زه فکر نه کوم، زه خوشبین نه یم چې ډېر جدي به تعقیب شي. زموږ کمزورتیا له امله، هم د ایران د نه ژمنتیا له امله، هم د نړیوالو د نه دلچسپي له امله، نو په دې دلایلو زه فکر کوم ډېره جدي به تعقیب نه شي.
په دې برخه کې ملامتي خپل هغو افغانانو ته څومره اوړي چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوړي، ځکه چې ایران وخت نا وخت دغه موضوع یادوي چې د خپلو قوانینو په رڼا کې مجبور دي د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوړي.
معلوماتیا تر ډیره هدا پوری پاول قدم کې زمونږ دی افغانانو ده چې مونږ سره دی بندیزونو سره دی توهینونو سره دی بدو شرایطو بیا ایران ته زو په قانون ډول ورزو. ایران یو هیواد دی که خدای او کبد دی، خپل خاوره ده، خپل سرحدونه دي. یو څوک چې خپل هیواد ته نه ورپرېږدي دا یې حق ده چې نه یې ورپرېږدي. دوی خپل هم په بد حالت کې دي، هم په اقتصادي لحاظ، هم د کرونا په حساب باندې. نو مونږ ولې بیا دوی ته ور روان یو؟ دا چې مونږ مجبور یو، نو مونږ مجبوریت خو دوی ته دا جواز نه ورکوي چې دوی مونږ ورپرېږدي، ځکه دوی خپل مواجهه دلیل لري. او بیا د نړیوالو بشري قوانینو له پلوه دا ډول چلند ایران ته اجازه نه ورکوي چې دوی د ورتلونکو کډوالو سره دا ډول چلند وکړي، یا د مزدورۍ دپاره ورځي، یا د اوسېدو دپاره. ممانعت به تر یو حده حق وي، خو په دغسې خشونتامیزه شکل نه، په دغسې تاوتریخوالی نه چې دوی سیندونو ته غورځي یا موټرونو ته ور اچوي.
حکومت ممکن له یوې خوا هڅه کوي د ګاونډیتوب اړیکې ښې وساتي، له بلې خوا په هیواد کې دننه د افغانانو له فشار سره مخامخ دی چې د ایراني چارواکو په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي، یا هم نړیوالې ټولنې ته شکایت نه کوي. څه باید وکړي افغان حکومت په دې برخه کې؟
حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقونو ساتنه وکړي، دفاع وکړي، د وینې دفاع وکړي، د دوی د زورولو دفاع وکړي. په داخل کې هم او په خارج کې هم په افغان حکومت باندې فشارونه شته، او باید دا فشارونه وي، ځکه دا یوه ورځ نه ده چې د افغانانو سره دا ډول چلند کېږي. ښه ګاونډي توب په دې معنا نه دی چې ته دې زما ګاونډي او بس ته ما وژنه او زه به تا ته بیا هم سلامي کوم، زه به تا ته بیا هم شباسی وایم. ښه ګاونډي توب دا دی چې متقابل احترام دي. دلته د ایران وګړو ته درناوی کېږي، هلته د افغان وګړو ته درناوی کېږي. دا ښه ګاونډي توب دی. که بیا داسې وي چې مونږ د ښه ګاونډي توب په نامه د خپلو وګړو د حقونو نه دفاع نه کوو، هغې باندې د سترګې پټو، دا نو بیا د مونږ د حقونو ضایع کول دي. دا بیا د مونږ د حکومت ناغړي ده، بلکې دا یو ډول خیانت هم دی. دا کار باید په هیڅ صورت ونه شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد الیاس وحدت. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم تمدید کړل. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسک نه استفاده هم جبري کړل. د ماسک استفاده ویل سوي چې سرغړونکي به جریمه کیږي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي، او په دې اړه تازه سپارښتنې کړې چې له پخوا توپیر لري. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په نړۍ کې تر 400,000 واوښتی، او اوس یې لاتینې امریکا ته داسې مخه کړې ده چې د یوې برازیلي ورځپاڼې سرلیک دا دی چې کورونا وایرس په هره دقیقه کې د یوه برازیلي ژوند اخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپله مخکنۍ لارښوونه بدله کړې ده، او اوس یې خلکو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصلې د مراتولو په برخه کې مشکل لري، ماسک دی وتړي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د جمعې پر ورځ ویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووید-19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډیرو هیوادو کې د ماسک تړل عملي شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي، لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي، هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغه سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي، ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول، او ماسک له یو بله د فاصلې او لاس وینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چیشتن بل کس له ناروغۍ خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک په اړه ویل شوي دي چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه پسته وي، لکه مالوچ چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه د فلټر په څیر وي، او بهرنۍ طبقه له اوبو سره مقاومت ولري. کورونا وایرس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو، تر اوسه د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی، او څه باندې 6,000,000 اولکه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي، او مثبتې پیښې هم زیات شوې دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیايي چارواکي خبرداری ورکوي، د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلی او بولیویا هم له هغو هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1500 ته ورسېدل. له دې سره د کرونا ویروس د مړیو شمېره تر 530,000 واوښته چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کرونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپور چې کله په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1,430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلي ورسپانې انوان داو چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یو برازیلي ژوند اخلي. د ورسپانې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلي د کرونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانیستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کرونا ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې میاشتې نورې تمدید کړی دی. د یادې سره یې د ماسک اغوستل هم اجباري کړي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې که خلک دا کار مونږ کړي او دغه لګیدلي بندیزونه پلي نه کړي نو وضعیت به ډیر بد شي. دوی ویل چې دا وار هغو کسانو ته چې مکررن سرغړونې کوي د حبس او نقدي جریمې ورکولو په اړه هم پریکړه شوې ده چې وروسته باید رسنیو له لارې اعلان کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس تخته وګړو شمیر تر 40,000 رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او سلای ورکړی چې په هغو سیمو کې دي چې د کرونا ویروس ډېر خپور سوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو یا جلا کولو امکان کم دی، خلک باید ماسکونه واغوندي. خو د ادارې ویلي دي چې نوي شواهد څرګندوي چې ماسک اغوستل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي ښه وسیله کېدای سي، خو دا نسي کېدای چې خلک دې لاسونه نه پریمینځي او یاد یې د نورو انسانانو څخه واټن نه ساتي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسکونه پلویان نن نیول شوي دي. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یو یې د قزاقستان دیموکراتیک ګوند او بل یې د قزاقستان دیموکراتیک انتخاب ګوند دی، غوښتل چې په نور سلطان او الماتی کې مظاهره وکړي او دیموکراتیک اصلاحات وغواړي. خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دینم چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د واپاشي کوي په دغه دواړو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بند کړي وو. او ورسته یې شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ګوندونو یو شمېر پلویان پولیسو نیولي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. بیا هم ځینې بهرني مسایل راخلو. هند په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوی شمیر ثبت کړ چې له دې سره د کورونا ناروغانو د شمیر له اړخه تر ایټالیا دغه هیواد مخکې سو. په دې هیواد کې په یو ورځ تازه پیښې نږدې نظر نه سوته زیات سوې دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,800 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کرونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,600 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښیي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیې وروسته دی. دغه راز په هند کې له کرونا ناروغۍ څخه د مرستو شمیره 16,602 سرویشتنه شدل سوی دی او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کرونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یو ورځ د کرونا ویروس تر ټولو لوی شمیر ثبت شو چې تمه د دوی ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدراعظم نریندرا مودي حکومت د کرونا وبا له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې هیواد کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونه د کرونا ویروس خپراوي په مخنیوي کې ډېر مرسته کړې ده. تمه ده د بندیزونه د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویره لري او وایي چې د دې اقدام لپاره دا نیټه ژر ده. ګریت هر آر رابو د هند امر روغتیا د مؤسسې یو روغتیایي متخصص دی. نوموړي په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي، موږ کولی سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هیواد کې مانه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ ناوخته ویلي وو چې په هند کې ګرځبندیز د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هیواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په ژنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هیوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدیده سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.